افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرینډکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړي دي. کرینډکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالفې رایې ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایې وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایې اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته یې لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخیږي. د دو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکې شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې له ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت نیمې بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9 بجې پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لرا تا ګروستا کابل ته د نقد پیسو د لیګل شو کڅوړ شمیر یو 500 ته ورسید. دغه نګدی 2 میلیارډ ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره کار د زمینی د ایجادول لپاره انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټنه ده پورته شوی.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګر نور رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا او وتا. د خبرونه په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته هم بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار راز ما خام پورې د دوه درې بیل خاصو د کوم کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جکسوې.
نیمه نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقد مرستو یو بل کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د هیواد پر بانکی سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره یې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر اپیل شوی تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډیره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالر نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نقدو مرستو په نتیجه کې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کارموندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوال ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو لکتونکو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شاف یا سیاي شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی غوی لپاره. غوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسی د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون لري تر څو وکولای شي دا کیش انفلوئنس یا د جریان د پیسې په اصطلاح اثر په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله نا کله دوی د پیسې دا ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغانۍ د مارکیټ څخه راټولوي او دا د دې سبب ګرځي چې د افغانۍ خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لا لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغانۍ د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغانۍ بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوسته؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورولو لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرې افغانستان ته هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه وړتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوایي، نه حکومت موقت د طالبان سوایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله مخصوص امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي، او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه، او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه ورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
وسم په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوګد ځند ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې پکې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورا حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د مراتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې د محل خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بنديان دي، او لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي، او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د مال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجي دي، دوی لګنو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظه خوندی نه احساسوي. غنو خبريالان سلام اکثره خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر پورسي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زنداني خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلی د زندانی خبرالانو د سګنی کال فهرست د پډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخستو لټه کوي زندۍ کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې دی. خبریال ساتلو ورهاخوا نور اغیز هم شیندي. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کیدو کې مرسته کوي. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمندي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندیدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونې شته، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل ناورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 80% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس پر لنډو څپو سربیره د څلورویشتو 12 ساعتونو لپاره، البته په 24 ساعتونو کې به امریکا غږ هم ورسره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بڼوال وای د 13 کلونو پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوی او به هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په 13 کلونو کې پر شاوخوا 4000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. په خو به زیات مالټي له گاونډي هوادون راتللی، خو اوس د غلطه ویل کیږي چې د کونړ مالټي کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل از موږ د خبريال پر راپور کې اور.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله هانی فزادی راډیو ته ویل، په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سکالې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو سکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللی، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي، د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر خو مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر دولس زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وایي سږ کال به پر پنځه زره جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د اهنګری کسب او کار ټکنۍ شوی دی. په دغه ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولی. زموږ همکار له دغو پخګرو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر اهنګران وایي د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لورې د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. اهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د اهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحافظ چې د کندز ښار د اهنګرۍ کوڅه کې دوکان لري ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې مونږ کور مصرف نه پوره کېږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک سوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه مونږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو دې جبري کار ده، دا جبر د وروره خرید فروش بالکل استم نه. سات تا ګورو یولس نیم بجې د مونږ اوسه پورې سل روپۍ د سلاب کړی یا نه دي کړی دغه نه.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د اهنګرۍ دوکان لري، هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي تر څو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
ما بیلو کفگیرو ام چیزا می سازیم کاربار ما
بیلور تبر چری او نور وسایل جوړو او دا ټول له زړو وسپنو څخه جوړیږي خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 300 افغانۍ ده د اومو مواد لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی که چارواکي پاملرنه ونه کړي دغه صنعت له منځه ځي
سلوی کلن عبدالوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابیل کرنیز د بڼوالۍ د نجارۍ او د ګلکارۍ اړوند وسایل جوړوي هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیل می سازم تیشه تبر داس او
دلته موږ بیلنه بیلچې کولنګ لور تیشه تبرونه بیلابیل وسایل جوړوو خو د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو زموږ کاروبار ټکنه کړی دی د پخوا په شان خوند نه لري
په کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي
کاروبار انجلۍ خوب هستند نسبتا سابقه کمی
د هنګری کاروبار شدی خو هغه پخوانی ګټه وټ پکې نه د پاتې د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو او ترڅنګ د مالیر وړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغیزه کړې ده اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو ترڅنګ یو شمیر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیه لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابره لوړه شوې ده چې ګڼ شمیر کسبګران د ورکړې توان نه لري خو سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نو ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوریدونکو اوسم ستاسو په غږ دی یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو
زاد المنانی خبرې د زابل ولایت شمال زده ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم باندې سلام اورم د شمال زده ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی نو د درو څلور په زده ولسوالۍ کار پر روان دی د لوري فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشې دې غوړو ته ورسوي بل دا کوم لارې چې ورسوالۍ ګان فراغلي دا پرهی لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي په سړکانو باندې چې دا پرهی لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتړي نو یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځي او بل به بنیادي کارونه وشي دا مساج څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو دې وګورو ته ورسوي یا وزارت انکشاف ریاست ته
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه افغانم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ طالبان سازمان دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي دغه د مرجی ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نسته وروره نو د طالبان سازمان دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي ځکه موږ کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لاړم به خسره خراب دي نو مریض پر ډیر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو د طالبان سازمان دا هیله ده چې دغه ټیکټ په پر ډول توجه وکړي موږ ته یو رښتین جوړ کړي د موږ په متکه کې وروره د ازادي رادیو څخه د زړه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته د زړه د کومې سلامونه ویم او د سلام نفس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه د ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د رادیو په حل کړي او یقین وکړه چې د رادو مزه وسره ورکه شوې ده نو هغه خبرونه او لږ ډیر به ما اورېدل هغه نمبر برخې شو
السلام علیکم عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې نو دا د کجکی ولسوالۍ ته موثر اور کیږي نو خور وریب ته نه رسیږي نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې نو ژغتر لور پورې چارواک په سیور سي چې د نور سره ولې خیانت کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو د هم نیمایی ته ورسیدو. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړي دي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړیدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشتوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز و. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولای شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره دی تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
میخوایم شوال مسلو شو طلاق نه مګرم بخوته که د فامیل ما هیڅ دختر ته بل طلاق نه مګرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د خځو لژوند نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې دادان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وچړي دا وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری
د ځان د پاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د خځو په وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبې چې دا هغه ته غاړه کې دي تل به پروا پاتې سوي دي دا غسی د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې د تر دا وسه پوري زه یې د سي حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځای کې ځان به بي تفاوت ګڼي
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي ماش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک د یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند لپاره د غده فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دا غوخه ته څوک نه ګوري فقط د سړي چې درآمد لري د دې غوخه ته باید وکتل سي د دې ټول اوامر اطاعت باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دا رنگ ولې راوړای لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي خزو ته یو رنگ راوړي جوړې کوي ځان ته کوم خوخه د کومونه د خوخه مازی متن پټ کوي ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې د رحمت لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده نور مجبور دي چې اطاعت وکړي بالخصوص خزي
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې بې رقم یې نه کې دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړي یا ښځه کمري که جوړه ده که نا جوړه ده که د مور کره تللې ده که د خور کره تللې ده خور یې مریضه ده که مور یې د مرګ په حال کې ده خو جناب محترم چې کله غږ وکړه چې ما پیسې راکړه دا پیسې دې ورته راواخلي که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و یا یو څه شی اخیستی و یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و هغه له ځای یو مېلمه راغلی و یو مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته خو د هغې حسابي به ورکوي او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلکه و خو خیر و بې منی ورسره که هغه له ځای اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي او ورته و بوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و دا اختیار چا درته درکړی و تهدیدیې اتهوهیې ټکیې غلمغال پرې باندې کوي ورته وایي چې پیدا یې کړه ته
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي بیا هم میرمن نیازی
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اته او چیرې واک او اختیار خو بيخي لري خبره ده چې ورته ورکوي هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره عموما دغه ټول امراض دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل دا یو بده پایله لري او بل اخره که یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکلو د پاره بیا نو هلته تند نه ګوري چې دا هوبه د څا د لختي دا یا د پاکي دي یا ناپاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي. داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم آغلین یزیر ته وایي.
حل لارې ډېر ساده ده، ډېر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپل مقوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي، نور هم رویه یې درسره بد شي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه، ستا د انګور ژوند ښه، د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې باس کو. په دې باس کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راک. لمړی پوښتنه د څه چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته رائے ورکړي د دې غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي. نو د دې امر فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامیه د تصویب تاریخ دی.
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځ المنځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې منځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځنه هدف درته چې ټول تور پیاد کی غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دوا وی کله د تصویب کیږي، دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دور پیاده چې د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازا کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غوندې ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګه لمانځل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څوله سیزي کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی، مثلا کمن دغه تلویخت و کلونو که چومن دولتون تی راغلی حکومتون دلت نظامون راغلی دوی پیوداول بانی بشری اقونو پنقص که خکیل دی، یا اغا استعماری قواتون تی راغلی افغانستان تا ارغالی کرده، یا وی پخبلا پدیر پراخ کچه بانده بشری اقون نقص کرده. په دې سبب باندې لدی چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقشه وي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی دی، اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب وخت افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک نمانځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې نمانځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقض کړي، تر دې د نمانځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې نمانځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه وي، هغه نه بیا فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه سیاسنا چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص در نشي استای. نو منګ د بشري حقوقو اعلامیه لاسلیک کړی ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دوا وی کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړی نه دي، منګ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې 40 کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې د نړیوالې ژمنې هم عملی شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوسي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقوقو د نقض مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقو نقض کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید دا دی چې دوی د تجمن پاتې شي او داریت.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه، حکومت نه، نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نه کړي او د تجمن پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرنو انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه.
په هغه وخت کې د نه هیوادونو حتی د مخالفت کړی لکه سعودي لکه د وخت شوروي لکه جنوبي افریقا منفي رای ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رای ورکړي افغانستان دی، او دا په خپل از منګه هغه وقار بین المللي حیثیت باندې مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې منګ په دغه حقونو باندې ځان پوکو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغونه بغیر اکثریت موارد تر نوی سره ډیر دوی ته تدریس شي، دا مواردو باندې موږ ځانونه پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات ښه نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډیر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ته پلو الله سپارو هيچاري.
Let's say so often, I'm the one that's left to bother you. زخمی جو